بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړو. دوستانو، نن د نیکمرغه غدیر اختر ورځ ده چې په دې مناسبه د تهران راډیو درس کارکوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ نننۍ خپرونه زیاتره د اسرائیلو په ځای د ایران د ځواب اړه ده چې اوس هم یوې څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. خوږو دوستانو، اوس هم د خبرونو لنډیز تاسو پام راغواړو. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی وویل له امریکا سره د سبا کیدونکو خبرو کې د ګډون په باب ته د محکمه فیصله نه ده شوې. په واشي سیونستي رژیم د ایران د توغندوی حملې اړخونه او نتیجې سوکه سوکه رابرسیره کیږي، او ویل کیږي چې تر دې دمه د اسرائیلو درې اف 15 ډوله جنگي الوتکې نسکوري شوې دي. د پاکستان دفاع وزیر په زغرده وویل د ایران بشپړ ملاتړ او دفاع د پاکستان په شمول د درست اسلامي نړۍ لپاره د ورځې یو ضرورت او حق دی. او افغان چرواکي هم وایي د ایران توغندیو د غزې د مظلومو خلکو پر خولې مسکا راوستي، او د تیریګر اسرائیلي رژیم ورځې تورتمه کړې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شان د مې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د راتلونکي پړاو په اړه وویل لا هم روښانه نه ده چې موږ به د یکشنبه په ورځ په دې اړه کومه فیصله کوو. پاسوډې راپور ورکړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل باقایی د سیونستي رژیم له لورې پر هیواد له تیریګر برید سره سره له امریکا سره د خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې د ایران د ګډون پریکړې په اړه وویل مقابل لوري داسې کار کړی چې عملاً خبرې اترې او مذاکرات بې معنا شوي دي. دا ممکنه نه ده چې تاسو په یو وخت کې د یوې موضوع په اړه د تفاهم لپاره د خبرو اترو او مذاکرې ادا کوئ او په نهال کې د کار په ویش ترسره کړئ او اجازت ورکړئ چې یو توکمپال تیریګر رژیم د هیواد پر بشپړتیا تیری وکړي. ښاغلی بقی دغه راز وویل د ایران اسلامي جمهوریت او حتی په نړۍ کې د هیچ چا لپاره دا تصور نشي کیدای چې سیونستي رژیم د امریکا له ملګرتیا او همغږۍ یا لږ تر لږه له شعوري شنې اشارې پرته داسې وحشي ډوله تیری او په سیمې کې د جګړې د اور لمبې راپورته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په ټینګار سره وویل چې موږ د امریکا د حکومت د سیونستي رژیم د دغه ناسنجول شوي او غیر قانوني اقدام د پایلو او نتیجو مسؤل هم دوی ګڼو، او لا هم روښانه نه ده چې موږ به د یکشنبه په ورځې له امریکا سره د خبرو اترو په اړه کومه پریکړه کوو. هغه دغه راز وویل اساسا د سیونستي رژیم تلپاتې هیله دا وه چې لویدیځي هیوادونه په سیمې کې په جګړې او ستونزو کې ښکیل کړي. داسې ښکاري چې دا ځل هم بریالی شوی او په یو ډول یو ډیپلوماټیک بهیر په دې پیښې جوړونې سره اغیزمن کړی دی. دا موضوع په حقیقت ښیي چې د امریکا پالیسی جوړونکي لا هم د دغه رژیم تر سخت اغیز او نفوذ لاندې دي. د جمعې په سهار یعنی د غبرګولې د میاشتې په 23 نیټه د سیونستي رژیم له لورې پر تهران او د هیواد پر یو شمېر نورو ښارونو دا ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې یو شمېر پوځي قوماندانان، ساینس پوهان او عام وګړي شهیدان شوي، دا سیونیستی رژیم د دغه جنایت په خبرګون کې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د ایران ستر ملت په یو پیغام کې وفرمایل واشی او خبیث رژیم باید د سخت سزا په تمه وي. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو پیاوړی لاس به یې پرې نږ دی. انشاءالله د ایران اسلامي جمهوریت هم د خپل روا دفاعي حق په کارولو سره همداراز نن سهار وختي په څو نوبتونو کې او د توغندیو په کارولو سره په نیواکي ټاټوبو کې یو شمیر پوځي برخې په نښه کړې چې په پایله کې د تلابیب پایتخت تلابیب او د نیواکي ټاټوبو نورو خرونو ته تاوانونه اوښتي دي. په دې اړه مفصله تبصره له خبرونو وروسته اورېدل مه هېروئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځي شمیر آرش نومي ډرونز نن سهار په نیواکي ټاټوبو کې پر ټاکل شویو ټارګټونو لګیدلې دي. تسنیم خبري اجانس راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ډرونز یونټ په چټکو عملیاتو کې چې د سونیستي رژیم د واشي ډوله تیریو په غبرګون کې ترسره شول. یو شمیر آرش ډوله ډرون څو ساعته مخکې د نیواکي ټاټوبو په منځ کې پر ټاکل شویو هدفونو ولګیدل او دغه ټارګټونه په بشپړ ډول تباه کړل. په راپور کې ویل شوي آرش بې پیلوټ الوتکه یوه ایرانۍ بې پیلوټ الوتکه ده چې 2000 کیلومتره په واټن لګیږي او د ایران د پوځ متخصصانو لخوا ډیزاین او په ایران کې تولید شوې ده. همدار از راپورونه ښایي ایران له اف 35 ډوله جنګي الوتکې سره د جګړې اولنۍ ګټونکی شو. خزینه اسرائیلي پایلټ هم نیول شوې ده. دا سیونیست واشي او تریګر رژیم درې جنګي الوتکې د ایران د پوځ د دافع هوا ځواکونو لخوا وشتل شوي او نسکورې شوي دي. په اسټوډي راپور ورکوي د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ دافع هوا ځواک نن سهار وختي په یو لړ څرګندونو کې وویل دا سیونیست رژیم دوه اف 35 ډوله جنګي الوتکې او ګڼ شمېر ډرونز یې په کامیابۍ سره وشتي او تباه کړي دي. همدارز راپورونه ښیي چې نن هم یوه اف 35 ډوله جنگی الوتکه د ایران په لویدیځي برخو کې نسکوره شوې ده. دا په دنیا کې لومړی ځل دی چې د ایران دافع هوا سیستم توانېدلې اف 35 ډوله پرمختللي جنگی الوتکه په راډار کې وویني او بیا یې نسکوره کړي. دا هم ویل شوي چې په دغو کې یوه جنگی الوتکه د ایران د پوځ د دفاعي سیستم یوازې په یوه توغندي سره وشتل شوې ده. همدار از راپور خی چې د یوې الوتکې په پایلټ خزه ده چې ژوندې نیول شوې ده. په عین حال کې د ختم الانبیا دافع هوا مرکز قومندان ویلي دي د ایران دافع هوا توانېدلې چې څلور اسرائیلي الوتکې وولي چې یوه د ایران په هوایي حریم کې وه. یوه ایرانی چارواکي په زغرده ویلي دي پر اسرائیلو به بریدونه نور هم زیات شي. تسنیم خبري اجانس راپور ورکړی یوه ایرانی چارواکي ټینګار کړی چې پر سیونیستي رژیم به بریدونه نور هم زیات شي او د تهران چارواکي د 1400 کال د غبرګولي دیرشم دروشتمې نیټې د نیمې شپې د سیونیستي تیری په غبرګون کې د جواب ورکولو پوره حق لري. په دغه راپور کې ویل شوي دي دغه ایرانی چارواکي سی این این خبري چینل سره په خبرو کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت به د هر هغه هیواد سیمه ییزې اډې په نښه کړي چې له اسرائیلو سره مرستې کوي. د امریکا ترڅنګ چې په فارس خلیج عراق او اردن کې ځواکونه ځای پر ځای دي فرانسې او جرمني هم په اردن کې خپل ځواکونه لري او انګریز ځواکونه هم د قبرس له لارې د واده صادق یو او دوه عملیاتو پر مهال د سیونیستي رژیم د مرستې لپاره اقدام کړی و. د غیر نی چارواکي ویلي دي چې پر سیونیستي رژیم بریدونه به نور هم زیات شي او د ایران د سیونیست رژیم د پرونیو او د نن سهار وختي تیریو په غبرګون کې د ځواب ورکولو پوره حق لري. د عمان د بهرنیو چارو وزیر له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو سیالانو سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د خطرناک فوجي تاوتریخوالي او کړکېچ د کنټرولولو لپاره د هڅې خبر ورکړی. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن احمد ابو سعیدی او د هغه یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو سیالانو د روانو ډیپلوماټیکو هڅو په چوکاټ کې د خطرناک پوځي تاوتریخوالي او د سیمې د کړکېچ د کنټرولولو لپاره یو لړ ټلیفوني اړیکې ټینګې کړې دي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی له دې مخکې د سیمه ییزو نړیوالو هیوادونو له یو شمېر خارجه وزیرانو سره په دې اړه خبرې کړې وې خو هیچا هم د واشي سیونیستي رژیم د تیریو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته نه کړل او سیونیستي رژیم یې نور هم سپین سترګې کړل چې بالاخره د ایران اسلامي جمهوریت مجبوراً د خپلو حقوقو په دفاع کې او د خپلو ملي ګټو د ساتلو په خاطر جوابی اقدامات تر سره کړل چې دغه اقدامات هم هغه راز دوام لري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په ولسی جرګې کې په خپلې وینا کې ویلي دي ټول اسلامي هیوادونه دي یو موټی شي او د اسرائیلو په وړاندې د مقابله وکړي، ځکه که اوس اسلامي نړۍ سره یو موټی نشي نو نن د ایران سبا به د پاکستان او بله ورځ به د نورو وار وي. د پاکستان په ولسی جرګې غونډې کې چې د سپیکر آیاز صادق په مشرۍ ترسره شوې، د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف په خپلې وینا کې وویل اوس مهال د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده. د اسرائیلو پر ایران ناروا او وحشي ډوله برید کړی، ایران فوجي تاسیساتو او قومندانانو او ساینسپوهان یې په نښه کړي، نو اوس پاکستان حق لري چې له خپل ورور او ګاونډي هیواد سره مرسته وکړي او د دوی بشپړ ملاتړ وکړي. له ایران سره موږ تاریخي تړاو لرو، د ازمیخ په دې شیبو کې موږ به هر ډول له ایران سره یو، د ایران د ګټو حفاظت به کوو. ایرانیان زموږ ورونه دي، د دوی غم زموږ درد او خوابگان زمون گرد دی. اسرائیل و یمن، ایران او فلسطین په نخه کړی همدار از د اسلامی نړۍ یو والی اړین دی. که اوس د مسلمانانو نړۍ یو موټی نشوه او موږ چوپ پاتې شو، نو سبا به د پاکستان او بیا به د نورو اسلامی هیوادونو وار وي. او همداراز د افغانستان د طالبانو د حکومت د کلتوري کمیشن یو مسؤول د ایران د وعدې صادق درې عملیاتو او د توغندیو برید د غبرګون په اړه وویل د ایران توغندیو غزې ته د مقاومت او ازادۍ پیغام ورساوه. دا و د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو، اوس هم خپل سیاسی تبصرہ دروو چې د جنایتکار سیونیستي رژیم تیریو ته د ایران د کلک او هوډمن ځواب اړه ده. د ایران اسلامی جمهوریت سیونیستي رژیم تیریګر اقدام او په ایران کې پر ځینو سیمو د برید په غبرګون کې په سلګونو بیلابیل بالیسټک توغندي او ډرونز د نیواکي ټاټوبو په لور توغولي او د دغو بریدونو پای لا نه دی اعلان شوی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود امام خامنهای د سیونیستي رژیم د جمعې په ورځ د ایران په خاوره د تیری کوونکي اقدام په غبرګون کې چې د وسلوالو ځواکونو د لوړپوړو قوماندانانو، نامتو ساینسپوهانو او بېګنا ایرانیو په تیره بیا د مظلومو ماشومانو او ښځو د شهادت لامل شوی، بېګا شپې په ټلویزیوني پیغام کې وفرمایل سیونیستي رژیم لویه تېروتنه کړې ده، ستره خطا یې کړې ده، غلط کار یې کړی او د دې نتیجې به یې دغه تیریګر رژیم بېچاره کړي. لا دغه ټلویزیوني پیغام وروسته د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران توغندوی او ډرونز یونیټونو د سیونیستي تیریګر رژیم د لسګونو هدفونو، پوځي مرکزونو او هوایي اډو په وړاندې خپل پریکنده او دقیق ځواب د وعدې صادق درې عملیاتو په نامه د یا علی ابن ابي طالب علیه السلام په مقدس رمز او کور سره پیل کړ او تر نن سهار پورې په شپږو مرحلو کې ورباندې د توغندیو او ډرونز الوتکو غوره جوړه کړه او ویل کېږي چې کابو 150 مخکې مشخص شوي ټارګټونه یې وشتي دي. په راپور کې ویل شوي دی د تهران په وخت بېګا شپې کابو 10 بجې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو د وعدې صادق درې عملیاتو په نامې سره د یا علی ابن ابي طالب په رمز او کوډ سره د نیوکي ټاټوبو په لور د سلګونو بېلابېلو بالیسټیک توغندیو په ویشتلو سره د سیونیستي رژیم د وحشي ډوله برید پریکنده ځواب ورکول پیل کړل. د دغه برید په غبرګون کې سی این این خبری چینل د اسرایلی پوز له قوله راپور ورکړی ټول اسرائیل د ایران د دوامداره بریدونو د توغندیو او ډرونز د سره اور لمبو په رڼا کې سوځېده او په نیوکي ټاټوبو کې د اسرایلی پوز د ویان خبری کانفرنس هم د وعدې صادق درې عملیاتو له پیل سره سم غوڅ شول. د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونو د بریدونو دوهمه څپه د نیوکي ټاټوبو په لور کابو 10 بجې شپې پیل شوه او د سیونیستي رژیم د ریډیو او ټلویزیون ادارې مسؤلانو په وینا په دغې څپې کې هم کابو سل توغندي له ایران څخه د نیواکي ټاټوبو په لور توغول شوي دي. المایدین خبری چینل هم راپور ورکړی چې د ایران توغندي مستقیمن په تل ابیب لګیدلی دي. ایبری ژبې رسنیو هم په تل ابیب کې د جنگ وزارت مرکز الکریه ته نږدې د اور د لمبو د پورته کېدا خبر ورکړی. همدارز نن سهار وختي دریمه څلورمه او بیا څو ساعته وروسته پنځمه مرحله او ورسره شپږمه توغندوی او ډرونز مرحله هم ترسره شوه چې د تل ابیب او د نیواکي ټاټوبو په نورو خرونو او خارګوټو د سره لمبو اور د سرو اور لمبو ډګر ګرځولی. المیدین خبری چینل او دغه راز د ایبری ژبې رسنیو په وینا د ایران په سلګونو توغندي په تل ابیب، قدس، حیفا، بیر الصب، بحیره او الجلیل کې پر مختلفو برخو باندې لګیدلی دي او د خطرې ټلې د نیواکي ټاټوبو له شماله تر جنوب پورې کړنګېدلی دي. اسرائیلي رسنیو همداراز د شمال په څو سیمو کې د سختو چاودنو د غږونو پورته کېدو خبر ورکړی. ډیرو دا بریدونه بېساري بللی دي. همدارز اسرائیلی رسنیو د عینی شاهدانو له قوله راپور ورکړی چې په شمالي نیواکي ټاټوبو کې په څو سیمو کې سختې چاودنې شوې دي. همدارنګه راپورونه ښیي چې څو چاودنو د حیفا بندر هم لړزولې دي. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د عمومي قومندان سلاکار سردار جنرال احمد وحیدی ویل دي په واده صادق درې عملیاتو کې په څو مرحلو کې له 1500 څخه زیات ټارګټونه په نښه شوي دي چې په هرې مرحلې کې د هوا فضا ځواکونو په دقیقې طرحې سره سیونیستي رژیم ته درانه تاوانونه اړولي دي. هغه د نیواکي ټاټوبو په مرکز کې د دغو عملیاتو د اهدافو په اړه ویلي دي. نواتیم هوایی اډا او عبودا هوایی اډا چې مهم مرکزونه دي او پکې F-15، F-14 او F-15 الوتکې د درنو ترانسپورټي او تیلو رسونې الوتکو ترڅنګ سیګنل او الکترونیکی جګړې مرکزونه ځای په ځای دي او د ایران په ضد برید کوونکي ځایونه وو په نښه کړی دي. همدارز وروستي راپور نه ښیي چې تر دې دمه د ایران وسلوالو ځواکونو د سیونیست رژیم درې F-15 ډوله جنگي الوتکې هم نسکوري کړې دي چې د یوې جنگي الوتکې خزینه پایلټ هم ژوندې نیول شوې ده. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ
د تهران پښتو رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو پیرزوینو مو هرکلی کوم. تاسو هم خبر یا چې د اسرائیلو صهیونیست رژیم تیره شپه د ایران اسلامي جمهوریت پر حریم هوایي تیری وکړه او تر ډیره یې ملکی هدفونه پر نښه کړل چې په کې د میرمنو او کوچنیانو ته هم مرژوله واوښته. د اسرائیلو د دې تیری په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت وسلوال ځواک هم د خپلې خاورې او خلکو نه د دفاع په خاطر ځوابي برید ترسره او د اسرائیلو فوجي تاسیسات یې په نښه کړل چې د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دغو بریدونو کې اسرائیلو ته درانه زیانونه ور واوښتل. د ایران اسلامي جمهوریت د وسلوال ځواک له لورې د اسرائیلو تیری ته ځواب ورکول د دې ځواب ارزښت او دې ته ورته نورو پوښتنو د ځواب لپاره مو د پوهنتون استاد او چارو شنونکي ښاغلي حاکم مشفق سره لنډه مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو. اول خو ډېره مننه چې موږ ته د مرکې لپاره وخت راکړ. غواړم چې خپل لومړۍ پوښتنه هم وکړم. په داسې حال کې چې د ایران د ایټبی او نورو مسالو پر سر له امریکا سره د ایران مذاکرات روان و، اسرائیلو پر ایران برید وکړ چې پکې د ایران فوځي افسران او زیاتره ملکی وګړي شهیدان شول. تاسو دغه برید ته د نړیوالو حقوقو له نظره په کومه سترګه ګورئ او په دې کې د امریکا غولونکی رول څنګه وینئ؟
په داسې حساس پړاو کې چې د امریکا متحده ایالاتو او د ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ په اټومي او نورو مسایلو باندې بحث او خبرې روانې دي او په دې اساس وخت کې اسرائیلو په ایران باندې برید وکړ. دغه برید به د څو تعبیرونو نه خالي نه وي. یو به دا وي چې په خپله د ایران او د اسرائیلو ترمنځ به دښمنۍ تلا زمینه برابره شي او دغه تنش او دغه اختلافي نظر چې دوی په منځ کې موجود دی دا به ډېر ژور حد ته ورسیږي. دویمه برخه به دای چې د امریکا متحده ایالاتو او د اسرائیلو ترمنځ به په روابطو کې ځنډ رامنځته شي. دا ځکه چې د امریکا متحده ایالات د ایران سره په مذاکراتو کې دي او کېدای شي چې دا مذاکرات یو ښه نتیجې ته منتج شي. نو زما په نظر باندې د اسرائیل او د امریکا ترمنځ به د اړیکو په خرابېدو کې یو نوی رول ادا کی، او د دې په واسطه مثبت نتایج ولري، شاید منفي نتایج ولري.
خو ستاره د دغه برید په ځواب کې ایران په لومړي ځوابي برید کې د تل ابیب، حیفا، یروشلم او ځینې نورې سیمې په توغندۍ وویشتلې چې دغه رژیم ته ډېر تاوانونه ورواړول. د دې برید په اړه د یو مسلمان او افغان په توګه ساسو نظر څه دی؟
هر عمل چې دی هغه عکس العمل لري. دا چې اسرائیل په ایران باندې د توغندیو برید کوي، نو دا له دې نه خالي نه ده چې د ایران اسلامي جمهوریت به هم د اسرائیل په مقابل کې عکس العمل وښایي. څنګه چې ایران ته تلفات اړولي دي په غټه کچه باندې، نو ممکن اسرائیلو ته هم په دغه کچه باندې یا په لوړه کچه باندې نقصانات واړي. نو دا هر عمل چې دی عکس العمل لري، او د ایران کړنه چې دا د اسرائیلو په مقابل کې دا عمل عکس العمل دی چې کوم اسرائیلو ښودلی دی.
ډیره مننه استاد. د وروستۍ پوښتنې په توګه، اسرائیلو له تیرو کلونو په فلسطینیانو او مسلمانانو ظلمونه پیل کړي او اوس یې په یو خپلواک اسلامي هیواد برید کړی چې په دې برید کې ورسره امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه هم ولاړ دي. په دې روانو حالاتو کې ستاسو په خیال د نړیوالو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو څه دنده جوړیږي؟
په فلسطین باندې د اسرائیلو دوامدار تیرې او ظلم دا خو واقعا د غندلو وړ دی. او بیا د دې تر څنګه اسلامي هیوادونه او نړیوال هیوادونه مکلفیت او مسؤلیتونه لري چې باید ادا کړي. که د نړیوالو هیوادونو نه تیر شو او د اسلامي نړۍ په اړه باندې ووایو، بهتره دا ده چې اسلامي نړۍ په دې اړه باندې خپل موقف داسې ښکاره کړي چې په لومړي قدم کې د روغې جوړې لار ونیسي تر څو تفاهم رامنځته شي، او هغه اختلافات چې د فلسطین د خاورې یا د فلسطین د خلکو او د اسرائیلو ترمنځ موجود دي، دې ته د حل لار راوباسي. لومړنی مسؤلیت دا دی. دویم مسؤلیت به د مسلمانانو دا دی چې کله که اسرائیل په خپلو ظلمونو باندې دوامدار شکل باندې پاتې کیږي او د خپلو موافقو مواقفو کې تغییر نه راولي، بیا مسلمان هیوادونه باید هم پکار دي چې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د تهران پښتو راډیو قدرمنو اوریدونکو، د نن مرکې لپاره بیل شوی وخت همدومره وو. تر بیا چې د یوې بلې مرکې لپاره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو په لوی او بخون کې څښتن سپارو. هر چیرې چې یاست، خات او آباد اوسئ.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. اوس به ډیر په زړه پورې وینا درته وړاندې کوو چې د غدیر د نیکمرغه اختر په مناسبت. د غدیر اختر دی ټولو مسلمانانو ته مبارک وي.
عزیزانو، اختر په ملتونو کې د دودونو او رسمونو د ژوندۍ کولو، د برخلیک ټاکونکو ورځو د یادولو او د بیا تړون ورځ ده. ورسته له هغې چې د خدای پاک ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ورستی حج کې په غدیر خم کې حضرت علی علیه السلام خپل ځایناستی وټاکه، د دغه ورځې په مناسبت یو شمیر دستورې وشوې. د رسول الله مبارک په مخ کې خوشاله او شادابه ولیدل شوې او وی فرمایل چې ماته مبارکي وایې. د خدای پاک رسول دغه تعبیر د جنگ په میدانونو کې په هیڅ بریالي توپ کې نه وکارولې. لدی ورسته د علي د ستاینې غږونه پورته شول. د حسان بن ثابت او د مسلم بن عباده انصاری په شان د یو بل صحابه شعرونو په خلکو کې د خوشاله او هیجان صفه رامنځته کړه. د غدیر اختر د لمانځلو دستورې د تاریخ په اوږدو کې له یو شمېر ټیټو هسکو سره دوام موندلې دی. همدا اوس موږ دغه ورځ لمانځو او د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، حضرت علی علیه السلام او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایو. د حضرت امام رضا علیہ السلام په تعبیر ستاینه کوو د هغه خدای چې مونږ یې د حضرت علی علیہ السلام په ولایت په تکیه کوونکو کې وګرځولو.
دوستانو، نن ورځ د غدیر له برکتونو د ګټه پورته کولو او د راغونډې دا ورځ ده. حضرت امام صادق علیه السلام په خپلو دوستانو سلام او درود وایي او له خدای پاک واړې خپل رحمت هغو بندگانو ته ورکړي چې د غدیر اختر په ورځ له نورو کسانو سره یو ځای کیږي او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیتو د سیرت او اخلاقو په باره کې خبرې کوي.
عزیزانو، د عید معنا د بیرته ستنېدل. خلک په سپرلي کې د طبیعت سوړ بدن د ژوند په بیرته ستنېدا اختر لمانځي. د غدیر پیښې هم اسلامي امت ته دوباره ژوند او تاندوالی وبخه او له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وروسته د ټولنې د مشرې په حق له د خلکو اندېښنې ختم کړې. د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ګران مسیح حضرت امام حسن علیه السلام هر کال په کوفه کې د غدیر د اختر په ورځ خلکو ته میلمستیا ورکوله. امام علی علیه السلام له خپلو بچانو او ملګرو سره په دغه میلمستیا کې ګډون کاوه. په دغه مانوي فضا کې امام حسین علیه السلام خلکو ته تحفه او ډالې ورکولې.
د تاریخ په اوږدو کې د انسانانو رهبری او د لارښوونې بهیر په دوو برخو ویشل کیږي. لومړۍ برخه د حضرت آدم علیه السلام له وخته راهسې ده چې د لومړي پیغمبر په توګه یې د لارښوونې بیرغ په لاس کې واخیست. له هغه وروسته الهي پیغمبران یو بل پسې د بشر د لارښوونکو په توګه ډګر ته راووتل. د خدای پاک اخیری پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم د وحی د تعلیماتو پر اساس د انسان د تکامل او ودې لپاره تر ټولو لوړ تعلیمات وړاندې کړل. د انسانانو د مشرۍ بل پړاو هغه وخت پیلیږي چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د ذلحجې د میاشتې په 13مه نیټه حضرت علی علیه السلام د خپل ځای ناستې په توګه وټاکه. په تاریخي شیبه کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د پاک خدای له لوري وګمارل شو چې لزانه ورسته مشران ماری فکری چې په هغه کې حضرت علی علیه السلام په سر کې راځي. په هغه ورځ د حضرت علی علیه السلام په ماری فکری ادا سره د بشریت په تاریخ کې یو بل نوی باب پرانستل شو. د غدیر له پیښه وروسته خلکو له حضرت علی علیه السلام سره روغبړ وکړ او وی ویل آفرین دې پر تا، آفرین دې وی پر تا ای د ابو طالب زویه، ته زما او د ټولو ایمان لرونکو سړیو او ښځو مولا او مشر شوي.
غدیر د حضرت علی علیه السلام د شخصیت د درنښت ورځ ده. دا ستر انسان چې د اسلام له ظهور ورسته په ټولو ټیټو هسکو کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په څنګ کې او له هغه سره ملګری وو. په یو جنگ کې مسلمانان له دوه خواو کلابند شول او ډیر مسلمانان وتښتیدل. د خدای ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یوازې پاتې شو او د مسلمانانو له دغه کار خپه شو. په دې ډول چې په مخ او تندی خولې بهېدلې. ناڅاپه یې نظر په حضرت علی علیه السلام پریوت او هغه یې په خپل څنګ کې ولید. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه، اے علی، ته ولې له هغو کسانو سره چې وتښتیدل یو ځای نه شوې؟ حضرت علی علیه السلام وویل، اے د خدای رسوله، آیا له اسلام ورسته کافر شم؟ زه ستا منون کیم. پیغمبر اکرم د علی د مینې او زړورتیا په لیدو سره وفرمایل، ګرانه علی، د دغو کافرانو حمله په شا وتنبوه. دښمن د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ختمولو لپاره خپل ټول توان او امکانات میدان ته راوړی وو، خو حضرت علی علیه السلام په بیساری زړورتیا سره هغه حمله چې په پیغمبر اکرم کې دلې شنډه ولې. په دې وخت کې حضرت جبرائیل نازل شو او وی ویل، اے محمد، د سرشیندنې معنا هم داده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، علی لما او زه لعلیم. حضرت جبرائیل علیہ السلام هم وویل چې زه هم لتا سویم.
دوستانو، د غدیر په ورځ د امام علی علیہ السلام ستر شخصیت دی ویل وړ بیلګې په توګه ټولو ته معرفي شو. د خدای پاک ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د لسم کال د زلیجې د اتلسم نیټې په ورځ د غرمې په مهال لګن شمیر اصحاب سره یو ځای چې تاریخ لیکونکو د هغوی شمیر کابو یو شل زره اعلان کړی، د اخیری حج له سفره بیرته ستنېده. د غرمې په وخت سخته ګرمي وه او هوا ډیره ګرمه او توده وه. د کاروان د خلکو او د اوخانو د جرسونو غږونه اورېدل کېدل، خو په دغه ټول شور ماشور کې د خدای پاک د ګران رسول څیرې د یوې بلې پیښې حکایت ورکاوه. هغه حضرت په ډیر ژور فکر کې ډوب شوی وو. ته به وایې چې د برخلیک ټاکونکي او مهم خبر په تمه دی. ناڅاپه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وای نازل شوه. دا خدای پاک ګران رسول وفرمایل، هغه کسان چې تر اوسه نه دي رسیدلي په چټکۍ سره ځانونه غدیر خوم ته ورسوي، او هغه کسان چې مخکې تللي دي را وګرځي. غدیر خوم د مکې او مدینې ترمنځ یو ژور ځای و چې د کاروانونو خلق به له هغه ځایه تیرېدل، خو په هغه ورځ په دغه ځای یوه ستره او تاریخي پیښه وشوه. وروسته له دې چې خلک راټول شول د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لپاره د اوخانو لکتو څخه یو منبر جوړ کړای شو. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم منبر ته وخاته او په زړه پورې غږ سره یې لومړی د خدای پاک ستاینه وکړه او خلکو ته له څو خبرو قبول وروسته یې وفرمایل، ای خلکو، څوک د مسلمانانو د مصلحتونو د پیژندلو او د هغوی د چارو د سرپرستی زیات وړ دی؟ خلکو وویل، پاک خدای او رسول یې زیات پوهیږي. آیا زه پر تاسو تر تاسو زیات حق نه لرم؟ خلکو وویل، همداسې ده ای د خدای پاک رسوله. ای خلکو، زه به ډیر ژر وفات شم، پوه شئ چې زه تاسو ته دوه ګران بیه څیزونه پرېږدم، یو قرآن مجید او بل زما اهل بیت علیه السلام. له هغوی وړاندې لار نشئ او نه ترې وروسته پاتې شئ. بیا د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د علی لاس په خپل لاس کې واخیست او دومره یې اوچت کړ چې ټولو هغه د خدای پاک د رسول په څنګ کې ولید او ویې پیژند. ورپسې په لوړ غږ سره وفرمایل، ای خلکو، لدې وروسته زه د چا مولا او مشر یم؟ دغه علی د هغه مولا او مشر دی. د اسلام ګران پیغمبر دغه ټکی درې ځله تکرار وکړ او دوام یې ورکړ، ای خدایا، د علی دوستان خپل دوستان وګڼې او د هغه دښمنان خپل دښمنان وګڼه. البته دا لومړی ځل نه و چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم علی تاییدوه. هغه حضرت له هغه وخته چې پیغمبر شو په هر مناسب فرصت به یې د علی ستاینه کوله. په غدیر خوم کې موجود خلک لا تیتپرک شوی نه و چې وایي رو بخشون کې انګازو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ژوند ته تاندوالی وبخشه. د قرآن مجید د مائده سوره په دریم آیت کې ویل شوی، نن ما ستاسو دین کامل کړ او خپل نعمتونه مو پر تاسو تمام کړل او اسلام مو ستاسو لپاره د دین په توګه خوښ کړ.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په غدیر خوم کې په خپل وینا کې وفرمایل، ما هغه څه چې تاسو ته در رسولو لپاره ور باندې ګمارل شوی وم ورسول، چې د هغو کسانو لپاره چې دلته شتون لري او د هغو کسانو لپاره چې دلته نشته یو حجت وي. حاضران د غایبانو او پلاران د خپلو بچانو ته د قیامت تر ورځې پورې دغه پیغام ورسوي. دغه وینا د دې خودنه کوي چې غدیر هم دا اوس مونږ او حتی راتلونکو نسلونو ته مخاطب دی. له دې کبله هغه څه چې په لسم هجري قمري کال کې په غدیر خوم کې وشول، یوازې د یوې تاریخي پیښې په توګه نشو کتلی. د علي د انتخاب دلیل هغه ارزښتونه او فضیلتونه دي چې د هغه په شخصیت کې راغونډ شوي دي. په حقیقت کې د هم دغو خو صفتونو په خاطر خدای تعالی له پیغمبر ورسته د ټولنې د چارو چلول علي ته وسپارل. علي یو داسې مشر وو چې پاک روح یې له ځان منمې او تمې ډېر لیرې وو. څرنګه چې علي خپل یو ملګري ته وفرمایل، حکومت زما لپاره د یوې بې ارزښته څپلۍ همرا قیمت او ارزښت نه لري. د حاضر وخت یو شخړه د فاسدو او نالایقو واکمنانو شتون دی. هغه ځانمنمه انسانان چې نړۍ د جنگ او بلواو په لور بیایي، ټول شیان د خپلو تمو او هدفونو لپاره غواړي، خو امین او صالح مشران حکومت د خدای تعالی لخوا یو امانت ګڼي او له هر شي زیات د خلکو د ژغورنې په فکر کې دي. د غدیر پیخې دغه پیغام نننی بشر ته ورسو چې یوازې صالح پرهیزګاره او په اخلاقو ښکلي انسانان په خلکو د حکومت وړتیا لري. د غدیر پیخې دا حقیقت په ګوته کړ چې د ټولنې مدیریت باید د امینو او نیکو کسانو په لاس کې وي، د داسې کسانو په لاس کې چې د هغوی اصلي هڅه په ټولنه کې د امنیت او عدالت ټینګول او د مظلومانو او کړېدلو کسانو مرسته ده. دا غدیر خوم د اختر په آدابو کې د دین له علماو او له هغو کسانو سره کتنه هم شامل ده چې د پیغمبر د نسل او د پیغمبر اولاد دی. خلک د هغوی لیدو ته ورځي او د هغوی په درنښت سره په پیغمبر او د هغوی په اهل بیتو سلام او درود وایي.
دوستانو، د غدیر حدیث د خدای د ګران رسول تر ټولو پریکنده حدیث ګنل کیږي چې د طبری او ابن عقده پشان عالمانو هر یوه په دې اکله پوره پوره کتابونه لیکلي دي. ابن طلحه شافعي لیکي، د غورز اختر شو د دې لپاره چې د پاک خدای رسول علي د ولایت په لوړ مقام ټاکه او له ټولو خلکو یې یوازې هغه ته دغه شرافت ورکړ. ثعلبی هم د سمار القلوب نومې کتاب کې د غدیر شپه د ځانګړیو مناسبتونو برخه بولي او لیکي، د غدیر شپه ام هغه شپه ده چې د هغې په سبا د خدای پاک رسول په غدیر کې یوه خطبه ولوستله او وی فرمایل، زه د چا مولا یم؟ نو علي د هغه مولا دی.
د اسرائیلو بریدونو ته د ایران سخت جواب. د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې خبر یې وړمشپه، صهیونیستي رژیم
د ایران په اسلامي جمهوریت باندې سخت بریدونه وکړل چې پکې د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز او د سپاهي پاسداران د مشر قومندان په شمول ګڼ مهم پوځي مشران او ایټمی پوهان شهیدان شول. د دغو نازوان مردانه بریدونو په جواب کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په حکم د ایران د سختو بریدونو په حق لمو یو ځانګړې وینا چمتو کړي چې د خبرونه په دې برخه کې ز عبدالمجید دورانه سره د خپل ملګری
امان الله زمانی
سره در اوروم. نو هیله ده چې ستاسو د پام او خوښي وړ وګرځي.
دوستانو، وړ مشپه جنایتکار صهیونیستي رژیم د ایران د مهمو پوځي مرکزونو خلاف په یو لړ ترکیبي عملیاتو کې د سپاهي پاسدارانو مشر قومندان جنرال حسین سلامی، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری، د هوا فضا ځواک قومندان جنرال حاجی زاده او څو نور مهم قومندانان او دا شان شپږ تنه اټومي پوهان هم شهیدان کړل. ایران د دغو مهمو شخصیتونو د ترور په غبرګون کې د ټولو قواو د مشر قومندان حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په حکم بیګا د اسرائیلو د نیواګر رژیم خلاف پراخ عملیات او بریدونه پیل کړل.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د ایران ملت ته په ټلویزیونی پیغام کې وفرمایل وسلوال ځواکونه به رزیل صهیونی رژیم بیچاره او برباد کړي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی بیگاش په د ایران ملت ته په ټلویزیونی پیغام کې ټینګار وکړي خبیث صهیونیستي رژیم ډیره ستره غلطي وکړه چې پایلې به یې هغه بیچاره کړي. د ایران ستل ملت دې ډاډه وسی چې وسلوال ځواکونه به د دوی په ملاتړ سره په پوره قدرت سره عمل وکړي او د اسرایلو رژیم ته به درانه ګوزارونه ورکړي او دغه رژیم به له دغه ستر خباست څخه په سالم ډول خلاص نشي. د اسلامي انقلاب سر لارښود په دغه پیغام کې د یو شمیر پوځي چارواکو، ساينس پوهانو او د ملکی وګړو شهادت په مناسبت د مبارکه او تسلیت د ویلو پترس کې ټینګار وکړ د ایران ملت به د خپل ګرانبای شهیدانو لوینې او د هیواد په فضا باندې لتیری څخه تیر نشي. د اسلامي انقلاب سر لارښود د صهیونیستي رژیم د ترهګر، رزیل او خبیث هویت په مقابل کې د قدرتمندانه اقدام د ضرورت په حق له د ایران د بیلابیلو پرګنو، ډول ډول سیاسي لورو او د ټولو چارواکو یو واحد غږ ته په اشاره سره وفرمایل ان شاء الله په قدرت سره به د هغوی لپاره عمل او ژوند تریخ شي او هغوی ته به تسلیم نشو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی زیاته کړه هغوی د فکر ونه کړي چې حمله وکړه او بس کار تمام شه. هغوی حمله پیل کړه او جنگي پیل کړه او هغوی ته به اجازه ور نه کړو چې لدغه ستر جنایت څخه روغ رمټ خلاص شي. هغه حضرت په دې خبره باندې په ټینګار سره چې د ایران وسلوال ځواکونه به په پریکنده توګه صهیونیستي رژیم ته درانه ګزارونه ورکړي وفرمایل د ایران ملت او چارواکي د وسلوالو ځواکونو ملاتړ دي او اسلامي جمهوریت به په الهي اذن سره په صهیونیستي رژیم باندې بریالی شي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی د خپل پیغام په پای کې د ایران ملت ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې ډاډه ووسه چې په دې زمينه کې به هیڅ سستی او لټي ونه شي.
دوستانو، د معظم رهبر لدی وینا وروسته ایران د اسرایلو پر ضد د وعده صادق درې عملیات پیل کړل. د ایران په لسګونه توغندي په بریالیتوب سره د صهیونیستي رژیم د توغندیو ضد له سیستم څخه په بریالیتوب سره تیر شول. اول د ایران توغندي د اسرایلي رژیم په مرکز تل ابیب ولګیدل او هلته یې سخت ورانه وکړ. د اسرایلي رژیم د خطر زنګونه وهلي دي او خلک او اسرایلي چارواکو له ډار او ویرې څخه د ځمکې لاندې پټو ځایونو کې پټ شوي دي. د اسرایلو د ظالم رژیم لومړی وزیر نتانیاهو هم له نیواکي سیمو څخه وتلی او تښتیدلی دی. همدارنګه د صهیونیستي رژیم اصلي ملاتړی امریکا په امنیت شورا کې ویلي دي چې د ایران پر ضد د اسرایلو حمله د ځان د دفاع لپاره ده. سیاسی شنان دی وای چې د ایران پر ضد د اسرائیل حمله په اصل کې د امریکا حمله ده، ځکه چې امریکا له اسرائیل سره هر ډول پوځي، مالی او استخباراتي مرستې کوي او صهیونیستي رژیم په یوازې ځان هیڅ نشي کولای. ویل کېږي چې د ایران په حملو کې د اسرائیلو ګڼ شمېر کسان هلاک او ژوبل شوي، خو اسرائیلو د مړو او د ژوبلو کسانو شمېر پټوي او یوازې د وو کسانو د ژوبلې دا خبره مني.
ګرانو اوریدونکو، ورته مهال د ایران ځواکونو د اسرائیلو دوه اف 15 ډوله جنگي الوتکې نسکوري کړې دي. د ایران اسلامي جمهوریت په خپل ځایي دفاعي سیستم سره د اسرائیلو دوه اف 15 ډوله جنگي الوتکې وشتې او نسکوري کړې دي. دا په دنیا کې اول ځل دی چې ایران د امریکې جوړې پرمختللې جنگي الوتکې په خپل ځایي توغندوی ضد سیستم سره نسکوروي. بلبر یاده چې نن سهار د ایران لخوا د وعده صادق درې په پوځي عملیاتو کې د اسرائیلو په راماتګان سیمه کې نه ودانې په بشپړ ډول تباه شوې دي. دغه راز ګڼ توغندي د اسرائیلو په نواټیم هوایی اډې او نورو پوځي مرکزونو هم لګېدلې دي. د اسرائیلو نیواګر رژیم له خپل ټلویزیونی چینلو څخه غوښتي چې د ایران په توغندوی حملو کې د تباه شوو ودانیو ویډیوګانې یا انځورونه دې نه خپروي. د اسرائیلو ظالم او ماشوم وژونکي رژیم د غراز په اسرائیلو کې انټرنیټ هم بند کړی چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی ونه لري. د ایران اسلامي جمهوریت ژمنه کړې چې اسرائیلو ته به داسې درس او سبق ورکړي چې ټول عمر به بیا ایران ته د حملې ګواښ هم ونه کړی شي. بل پلو رپورټونه وایي چې د صهیونیستي رژیم وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لزمکې لاندې په یو پناځای کې د امریکې له ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. نتنیاهو یو بزدل او ډارن کس دی او تل د ځمکې لاندې پناهګاه کې ژوند کوي. هغه ته د ایران فوبیا ناروغي لګېدلې ده او د ایران له نوم څخه هم ویریږي. دغه راز د انګلستان د سیاسي چارو شنان دي او د پارلمان پخوانی غړي جارج ګالوی وویل چې ایران په اسرائیلو باندې یوازې په پوځي هدفونو بریدونه کړي دي او ایران په هیڅ روختون یا د هستوګنې پسې او حمله نه دي کړي. ایران تر اوسه د وعده صادق درې عملیاتو پای نه ده اعلان کړي، بلکې ویلي دي چې په اسرائیلو باندې به خپلې حمله نور هم سخت کړي او ټینګار کوي چې جنگ اسرائیلو پیل کړي خو د ختمولو نیټه به ایران ټاکي.
دوستانو، د صهیونیستي رژیم خلاف د ایران د اسلامي جمهوریت بریدونو ته نړیوال غبرګونونه اوس هم دوام لري. په دې لړ کې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په ایران د صهیونیستي رژیم یرغل وغنده. نوموړي په یو ټویټ کې ویلي، زه د اسرائیلو لخوا پر ایران دغه بې دلیله برید په سختو ټکو غندم. هغه زیاته کړې، د دې برید د قربانیانو له امله زه له ایرانیانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوم. د پاکستان لومړي وزیر زیاته کړې، دا خطرناک او په بشپړه توګه غیر مسؤلانه عمل ډیر اندېښمنوونکی دی او د یوې داسې سیمې د لا بې ثباتۍ خطر لري چې له وړاندې نه پکې کړکېچ شته. د پاکستان لومړي وزیر ویلي، موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې سمدستي اغېزناک ګامونه پورته کړي ترڅو د کړکېچ د لا پراخېدو مخه ونیول شي، ځکه دا بهیر کولای شي سیمه ییزه او نړیواله سوله له خطر سره مخ کړي ده. حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله هم په ایران د اسرائیلو برید په کلکو ټکو غندلی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د صهیونیستي رژیم له لوري په ایران برید غندلی. هغه د یو ټویټ په کولو سره د اسرائیلو لخوا په ایران برید د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی او په کلکه غندلی دی. ښاغلی کرزی د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او د ټپیانو لپاره یې د ژر روغتیا دعا کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني حکومت د سولې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د صهیونیستي رژیم لخوا د ایران اسلامي جمهوریت په خاوره ښکاره او ناقانونه یرغل په شدیدو او سختو ټکو غندلی دی. طالبانو د ایران پر وړاندې د صهیونیستي رژیم برید هم غندلی دی. همداشان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان اسلامي امارت د اسرایلي رژیم لخوا د ایران اسلامي جمهوریت په خاورې وروستي بریدونه او د پوځي قومندانانو او اټومي پوهانو وژنې چې د نړیوالو قوانینو د بنسټیزو اصولو په ځانګړې توګه د هیوادونو د ملي حاکمیت او ارضي بشپړتیا ښکاره نقص دی په کلکه غندي. پر دې سربیره ارمنستان، مصر، کویت، ترکیه، هند، سعودي عربستان او ګڼ شمیر نورو هیوادونو په رسمي ډول په ایران د صهیونیستي رژیم برید غندلی دی. د صهیونیستي په بخښنه د عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچی سره په ټلیفوني خبرو کې د صهیونیستي رژیم لخوا په ایران د ښکاره تجاوز خندنه کړې او د زور کارولو پر وړاندې د مخالفت او د شخړو د حل لپاره د خبرو اترو پر اړتیا یې ټینګار کړی دی. فیصل بن فرحان ویلي چې د صهیونیستي رژیم برید د کړکیچ کمولو او د ډیپلوماتیکو حل لارو موندلو هڅې ځنډوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې فیصل بن فرحان د مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو سره هم جلا جلا ټلیفوني خبرې کړې او د اسرایلو د برید او د هغه د سیمه ایزو پایلو په اړه بحث کړی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په ایران باندې د اسرایلو د حملو او ورته د ایران د اسلامي جمهوریت د سخت ځواب په حقله دا ځانګړې مطلب مو ورید. هیله ده چې تاسو د پام او خوښي وړ ګرځیدلې وینو. په همدې ځای اجازه راکړئ.
تاسو په لو یو بخون کې خدای سپار.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.